buatan bro.
احمد شبریم دا ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې مو هر کله کوم تخنیکی چارې ته روشن مخته. په دې خبرونه کې به وړاندې د افغانستان د جګړو په اړه واوري چې د سابل شینکی ولسوالي طالبانو نیولې، د فاریاب په دولت آباد ولسوالي کې طالبانو او حکومتي ځواکونو ته تلفات اوښتي.
تلفات دوړو خواهو تا وقتی دی، اما طالب تا کم تلفات چی ها وقتی دی، اپا مراتب الوار دی نسبت منگ دی تلفاتو نه؟
دا به هم واوری. با کابل که دا کرونا و بعد بندیزون و سر بیره جین پارکون خلکون دی بند کرد. دا افغانستان دا کرکت دا تست او ورزنی لوبدل مشر شهیدی وی.
زخپل لوبغاړو کې ورتیا ګورم چې موږ د دنیا هر لوبډله ماتولې شو.
تر پینځو بجو شمیر نور مطالب هم لاسه دی راډیو اوریدل شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له اسمت ساروان.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکی وګړو د حملو له عاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه. د سولی او اقتصاد انستیتیوت افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد وباله. او د امریکا او روسیې ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین ویلي د نظرونو له ژورو اختلافونو سره سره په خبرو اترو کې پرمختګ کړی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې د تروریزم مخنیوي د روسیې په ګټه دی. ښاغلی بایدن دا خبره پرون په جنیوا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته وکړه.
So how we can each contribute
موږ په دې اړه چې څنګه په افغانستان کې د تروریزم د بیا سر راپورته کولو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه کې ونډه واخلو خبرې وکړي. روسیه ته ډیره په ګټه ده چې تروریزم په افغانستان کې پیاوړی نشي.
بایدن زیاته کړه. پوتین د خبرو په ترڅ کې وویل چې د افغانستان په اړه همکاري ته چمتو دی. روسیه په مارچ میاشت کې د امریکا، چین، پاکستان او روسیې د څلور اړخیزې غونډې کوربتوب وکړ چې په پای کې په افغانستان کې د اور بند پر ټینګېدو ټینګار وشو. د جرمني دفاع وزیر انګریت کرام کراین باور له افغانستان د ناټو ځواکونو د وتلو او نورو مسئلو په اړه د خبرو لپاره نن ترکیه ته لاړه. د جرمني د دفاع وزارت ویندوی وای د دغه هیواد دفاع وزیر به په انقره کې لخپل ترکساري او نورو چارواکو سره له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د ترکیې د راتلونکي رول او په مدیترانه کې د کړکیچ په اړه هم خبري وکړي. له ترکیې سره په وروستیو کې د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبري شوې دي. دا ترکیې ته د جرمني د دفاع وزیر لومړنی سفر دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د فاریاب دوی ولسوالۍ بیرته وسلوالو طالبانو نیولې دي. د دفاع وزارت ویندوی فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د فاریاب دولت آباد او شیرین تګاب ولسوالۍ چې په وروستیو کې طالبانو نیولې وي په یو لړ تصفیوي عملیاتو کې بیرته نیولې دي. د همداراز ادعا کړې چې د دغو ولسوالیو د تصفیوي عملیاتو په لړ کې 15 طالبان وژل شوي او 18 نور ژوبل شوي دي. په وروستیو دوو ورځو کې د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ د لاس پلاس کېدو ضدونه خیز راپورونه ورکول شوي دي. طالبانو د دفاع وزارت د ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د زابل د ولایتي شورا رئیس وایي دغه ولایت په شینکی ولسوالۍ کې د ملي اردو یوازینی کنډک طالبانو ته سپارل شوی دی. عطاولا جان حق بیان آزادی رادیو ته وویل دا کنډک بې مقاومته په لوی لاس وسلوالو ته پرېښودل شوی دی.
دا سیاسي سکوت و، دا نظامي سکوت نه و. زه بیا هم وایم مخکې مې هم دا نارې کړې دي چې هلته د ملا یعقوب ریښې دي، د ملا یعقوب خلکو هغه کنډک د طالبانو لاسته واچوي.
خو د اتل قل اردو د رستیزوال جنرال عبدالمتین حسن خیل وایي چې خپل سرتیری په تاکتیکي ډول ایستلی او په لازم وخت کې به بیرته شینکی ولسوالۍ ته ځواکونه واستوي. د سوری او اقتصاد انستیتوت پر اساس پر روان 2021 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ تر ټولو نامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد دی. د انستیتوت چې هر کال د نړۍ د امنیت په اړه فهرست خپروي په سجنی هغه کې ویلي چې افغانستان له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پرله پسې ډول د دوی په فهرست یا انډکس کې د نړۍ تر ټولو ناامن هیواد دی. له افغانستان روسته یمن سوریه جنوبی سودان او عراق د نړۍ ناامن هیوادونه بلل شوی دی. آیسلند له 2008 میلادي کال راهیسې د نړۍ تر ټولو د امن هیوادونو د فهرست په سر کې راځي. ورپسې د نیوزیلند، ډنمارک، پرتګال او سلووینیا یادونه شوې ده. د خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین ویلي د نظرونو له ژورو اختلافونو سره سره په خبرو اترو کې پرمختګ کړی دی. دوی همداراز ویلي چې په جنیوا کې په خپل لومړنۍ مخامخ ونډه کې د وړو مسئلو په اړه د نظر یووالی درلود، خو د لویو مسئلو پر سر اختلاف سبب شوی چې د دوو هیوادونو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت سړې شي. د اروپا اتحادیې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې اته اویا تنه او و مؤسسې به د بیلاروس له لوري د راینیر د سپرلیو د الوتکې د جبري شرطه کولو په تړاو تحریم کړي. اروپایي ډیپلوماټانو وویل و تنه د دې الوتکې د کوزولو په پیشه کې د مستقیم لاس لرلو په خاطر او یو بیا نور د مخالفانو پر ضد د بیلاروس د حکومت پراخو ځپونکو اقداماتو په خاطر تحریم شوي دي. بیلاروس د می په 22مه د راینیر یو الوتکه چې له آتن څخه ویلنیوس ته روانه وه د جنگي الوتکې په وسیله په زور کښته کړه او یو مخالف خبریال رومان پروتاسوویچ ورڅخه کښته او بندي کړ. د دې اقدام په ځواب کې اروپایي اتحادیې د بیلاروس پر فضا د الوتکو د تګ راتګ د درولو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو هوایي ډګرونو ته د بیلاروس د الوتکو پر تګ راتګ بندیز ولګاو. د افریقا په بوتسوانا هیواد کې یو الماس موندل شوی چې یو زرو اتنی وی کریټا یا قیراته وزن لري. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ګومان کیږي چې دا به په نړۍ کې دریم لوی الماس وي چې تر اوسه موندل شوی دی. تر دې وړاندې په 1915 میلادي کال کې په جنوبي افریقا کې یو الماس موندل شوی و چې 3016 کریټه وزن درلود. همدارس په 2015 میلادي کال په بوتسوانا کې 1000 کریټه الماس موندل شوی و.
اسجی رادیو په منځني صفه دولس شپږنی بیا وی اف ام 3.15 احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. لومړی به جګړو ته مخ کړو. د زابل د ولایتي شورا رئیس وای د ولایت په شینکی ولسوالی کې د ملي وردو یو ځنې کنډک وسلوالو طالبانو ته سپارل شوی او په دې توګه د ولسوالی په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاسته ولويده. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان اسجی رادیو ته ویل چې د زابل د شینکی ولسوالی د ملي وردو د کنډک پرتل مقاومت څخه طالبان ته سپارل شوی دی.
شینکی کندک نظامی سکوت نه کړی، هغه نن سکوت سود دشمن لاسته ولیدی. هلته زموږ توپونه، زموږ یووی، زموږ ټانګان او ډیر امکانات دشمن ته پاتې سو. دغسې روغ دا سیاسي سکوت و، دا نظامی سکوت نه و.
بل ورته د 215 اتل قولي اردو درستیزوال جنرال عبدالمتین حسن خیل د شینکی ولسوالی سکوت یو تاکتیکی شاتک بولی.
بله، موږ د یو غژن په یو تکتیکي لحاظ باندې خپل ساکر رئیس لري دي، ځکه چې دا د نظام حرکتونه مخفي دي. لکه څنګه چې موږ په دې شکل سره وتلي کېدای چې دغه رقم بیرته تل ولاړ شي.
هلته مو جنګي مهمات طالبان ته پرېښدي،
هغه شریپاتې موږ په هغه اثارو باندې پرېږدو چې هغه د استعمال وړ نه دي، د استعمال نه وتلي دي. څوک پیدا نه شي ترې اخیستلی، کېدای شي هغه پاتې ځکه موږ دارو لارې نسوی کول چې هغه انتقال کړل ته پرېږدي.
د شاجوی د ملي اردو د کنډک په اړه باندې هم اندېښنې موجودې دي. د شاجوی والو سره چې دا کنډک هم نتیجه کډه کوي او سیمه لله هم وسوال تور پراخېږي.
نه ان شاء الله دی رو اطمینان ورکوم د زابل ټول شری بو خلکو ته چې ساجوی په خپل اندازه پات کیږي او هغه ساحه چې موږ اوس خو چې کړی دی تشویش لري کېدای شي په دغه حالات کې چې دی ګز راجیږي کله څنګه چې خو چې کړی دی چې سبرته دی خپل مغجایو ګل شي موږ برته نیولې دا ساجوی په هیڅ وخت کې لاس نه ورکو او ته موږ ساکر نور موجود دی او تازه د می قوی روان دي.
تشکر.
بلورته د وسلوالو طالبانو له خوا په یو خبره شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې د شینکی ولسوالۍ د ملي ورزو د کنډک سرتیری د دغه ډلې د وسلوالو په بدرګه روان دي. تر اوسه خپل واکو سرچینو د دې ویډیو کاروالی نه دی تایید کړی. اوس په فاریاب ته مخ کړو. د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمن د لاس په لاس کې دو سره په فاریاب کې یو باوري دولتي سرچینې وویل پرون د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په جګړه کې شاوخوا شل افغان کمانډو سرتیری وشل شوی دی. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم او ژغ پور شي، ازادي راډیو ته څرګند کړه چې یاد ولسوالي یو ځل بیا د طالبانو لاسل ویدلې ده. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د فاریاب دولت آباد ولسوالي کې مرشوب له اوښته ده، خو د دې وزارت په باور ډیره مرشوب له طالبانو ته اوښته ده. تفصیل په دې راپور کې
په دې ورسته یو ونی کې د فاریاب د دولت آباد ولسوالي د طالبانو او دولت ترمنځ د لاس په لاس کېدو لامل دواړو لورو ته درنه مرجوب لا وخت ده. څو ورځې وړاندې د ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله، خو وړ مشه افغان کمانډو سرتيري په دغه ولسوالي کې ښکته شول چې د دې ورځې لپاره ولسوالي تر کنټرول لاندې راوستي وه. که څه هم د ولسوالۍ د دوهم ځل د سقوط په اړه چارواکي څه نه وایي، خو په دغه ولایت کې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تاییدوي چې ولسوالۍ یو ځل بیا د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. په فاریاب ولایت کې دوه باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د وړ مشپې او تیرې ورځې د جګړې له امله له شلو زیات افغان کمانډو سرتيري وژل شوي چې جسدونه یې لا هم د جګړې په ډګر کې پراته دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان رحول الله احمدزی که څه هم د دفاعي ځواکونو مرجوب له تاییدوي، خو په اړه یې کره معلومات نه ورکوي. ښاغلی احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طبیعي ده چې تلفات دواړو خواوو ته اوښتي دي، اما طالب ته کوم تلفات چې اوښتي دي هغه په مراتبو لوړ دي نسبت موږ د تلفاتو نه، ولې جګړه ده، جګړې کې د موارد شته ده، اما زمونږ برنامه د دولت آباد د فاریاب د لپاره منظمه نظامي شته او ان شاء الله چې پراتونکو ورځی کې به وضعیت هلته تغییر مثبت ورکړي ورته بخیر.
ښاغلی احمدزی زیاتوي چې په ډیری هغو سیمو کې چې افغان ځواکونو پکې په شاته کړی، یو ځل بیا افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. دای وای اوس مهال د کندوز خنابات او د تخار چې آب ولسوالۍ د طالبانو له وجوده پاکې سوي دي او په راتلونکو څو ورځو کې به نور پرمختګونه هم وسی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان ظاهر اعظمي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې زوی سهراب اعظمي چې د کمانډو ځواکونو افسر و په فاریاب ولایت کې د هواد لپاره ځان قربان کړ. نو موري لیکلی چې زوی په امریکا کې ارکان حربي اخیستی و او د کمانډو ځواکونو پیاوړی افسر بلل کېده. د سهراب اعظمي په مړینه په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو خپګان ښکاره کړی. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی جنرال دولت وزیری وایي له کمانډو ځواکونو نه یوازې په ځانګړیو عملیاتو کې ګټه واخیستل سي. د راپورونو له مخې په دغه جګړو کې له دواړو خواوو سربیره ملکیانو ته هم مرجوب لا وختي، خو درې واړو ته د اوختو مرجوب لو پاړه کرش میری په لاس کې نسته.
په راپور کې مو واوریدل چې ځینې سرچینې وایي د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د افغانستان له شماله به جنوب ته مخ کړو او بیا هم د جګړو پاړه. د پکتیا یو شمیر مدني فعالان وایي افغان حکومت د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د اوسني بد امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره لاس په کار شي او د انساني ناورین درامست کېدو مخه دی ونیسي. دوی وایي وسلوالو طالبانو له تیرو دوو اونیو راهیسې دا ولسوالۍ محاصره کړې چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا مرکز ګردیز لویدیز لوري ته پرته د زرمت ولسوالۍ چې له تیرو دوو اونیو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د پکتیا مدني فعالان وایي که د زرمت ولسوالۍ محاصره ژر ماته نشي نو انساني ناورین به رامنځته شي. د زرمت ځوانانو ټولنې غړي تاج محمد جمالي ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړې ګڼې کورنۍ بې ځایه کړي، ناروغان په کورونو کې بند پاتې دي او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
اما دغه دوه هفتې کېږي چې هغلته ژوند بیخي سخت سوی ده. د ولسوالۍ د نیولو یا د ولسوالۍ د سقوط کولو پلانونه روان دي، نو ټول تقریبا د 2.5 زرو کورنیو په حدود موږ مهاجر لرو چې بېچارهګان له غیر مستقیمو لارو خالي لاس ووتل. حتی له ځان لپاره یو د سیرو لپاره یو سرپناه یو ظرف کاسه وغیره هر څه چې د خوراک لپاره ورته پکارېږي او د لباس وغیره دا هیڅ هم نه لري. نو په هر کور کې تقریبا 4-5 یا 6 پورې ناروغان لرو. نو دغو ناروغانو ته د وتلو لار باید پیدا شي، ځکه ټول سرکونه هغه سرکونه چې مشهور دي او لوی لارې یا لوی ولایت ته تللی دي هغه ټولې په مینونو باندې پوښل شوي دي.
ښاغلی جمال وایي لا هم ګڼ ناروغان په کورونو کې بند پاتې دي چې د وتلو لار نه لري او په حکومت غږ کوي چې د ملکی وګړو د خوندیتوب غم وخوري. د پکتیا یو بل مدني فعال سید جمال الدین اسفخیل بیا د پکتیا ولایتي اداره له پیله د یادې جګړې په مدیریت کې ناکامه بولي او وایي همدا لامل دی چې لوی لارې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورشي او وضعیت له ورځې بلې ته خراب شي.
لا اول اولیتی چرواکو دا جګړه مدیریت نه کړی شو. جګړه اوس ډیره تر پراخه شوې، ټولې لوی لارې بندې شوې دي. پکتیا کې حالات دومره ترنګلی او خراب دي چې د دې احتمال ډېر شته چې ګردیز به سکوت وکړي.
د پکتیا ځای چارواکي وایي د زرمت ولسوالۍ د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي، خو په لویو لارو کې د ماینونو د موجودیت او د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره ورو خو په دقت روان دي. د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی سیهی ازادي رډیو ته وویل چې د پکتیا د زرمات او د هغو سیمو له اوسیدونکو سره چې د جګړې له امله بې ځایه شوې دي د بیړنیو مرستو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. د ایوای یو شمیر کورنۍ د پکتیا مرکز ګردیسته را رسیدلې، خو ګڼې نورې کورنۍ بیا په لارو کې د ماینونو د خطر له ویرې پکتیکا، غزنی او یا هم د زرمات ولسوالۍ نورو سیمو ته بې ځایه شوې دي.
ناورینونو په وړاندې د مبارزې ریاست یا لوی ریاست هم 5 میلیونه روپۍ مونږ ته راکړې وې، په هغې مو هم تصمیم ونیوه تر څو چې مونږ د بې ځایه شوو دپاره رسیدګي وکړی شو. سروې ډېره په جدیت روانه ده، 15 شپږ ټیم هم په سیمه کې ګمارلی دي، نو انشاءالله رحمان دوی ته به تر خپل وسه رسیدګي وشي.
د پکتیا دغه مدني فعالان په داسې مهال د زرمت له اوسني وضعیت اندېښنې څرګندوي چې تېره ورځ د زرمت او ګردیز ترمنځ په لویه لاره کې یو ټونس ډوله موټر د سړک غاړې پر ماین ور برابر شو چې د 14 له عمله یې درې تنه ملکی وګړي وژل شول چې ولایتي ادارې پړا پر وسلوالو طالبانو اچولی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې 14 پړه تر اوسه رسنیو ته سندي ویلی، خو له دې وړاندې ازادي رډیو ته منلي و چې په یو شمېر لویو لارو کې ماینونه د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف ځای پر ځای کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې شاوخواونی وزارت رسیدلې دي. کابل شاریان وای که هم د کورونا وایروس د لاخ پروي د مخنیوي له عمله د ودونو سالونونه، پارکونه او نور عامه ځایونه د تړل کېدو په اړه د حکومت له اعلان څو ورځې اوړي، خو د دوی په خبره دغه پریکړه تر اوسه هم په بشپړ ډول خلکو نه ده عملي کړې. د امریکا وزارت د خبرداري سره سره د ودونو سالونونه، البته ځینې سالونونه لا هم فعال دي او په تفریح پارکونه او نور عامه ځایونو کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د بیبی سارا پارک له هم پرانستی دی. د امیرختیا وزارت د خبرداري سره سره ځای خلک دلته د چکر لپاره پارک ته راځي او غنګونه هم پکې زیاته ده. په دې پارک کې د خلکو شمیر له مسبخین ورسته لا ډیریږي او ډیری خلک پرته له ماسک او نورو روغتیایي سپارښتنو دلته په پارک کې راټولېږي. خالد هوتک چې د کابل اوسیدونکو او محصل دی، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې پارک ته ډیر خلک راځي او ډیری خلک د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي. بلخوا امام الدین اوریاخیل چې د پوهنتون استاد دی، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې خلک باید خپل اقتصادي او نور شرایط په نظر کې ونیسي او کرونا جدي وګڼي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغه کرونا جدي ونیسي او د دې وقایع یادي جلوګی لپاره ټول لمړی تدابیر تر سره کی او هیله ده چې پارکونو، هوټلونو او په خپل داخلي منځ کې سره واټن مراعات کړي.
د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي دوی د ټولبند یا قرنټین د پلي کېدو او څار موضوع کابل خاروالې او ولایتي ادارې ته سپارلې ده. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي رډیو ته وویل
کم محدودیتونه چې وزه شوې دي د نظارت چارې د شهروالۍ محترمې ادارې پورې اړه لري، خصوصا د هوټلو او د تورتنور برخو کې چې دي هم په مرکز هم ولایتو کې او د استرار کمیټې مسولیت دی چې دغه استرار کمیټې په راس کې بیا هم د شهرولۍ محترم اداره ده چې دغه څخه نظارت وکړي او څارنه وکړي.
کابل خرولی بیا وای چې د امیر روغتیا وزارت لخوا د ودونو د سالونونو په ګډون د عامه ځایونو د تړلو پریکړې پلي کړې ده. د دې ادارې ویان دي سمیرا رسا ازادي رډیو ته وویل دوی بل سرغړونکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
ټول هغه ځایونه چې مونږ هغوی مسعود کړي یو چې هغوی فعالیت کوي یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصلې پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي هغوی سره قانوني رفتار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کووینولس ناروغانو قربانیانو شمیره ورځ په ورځ ډیریږي. د رسمي شمیرو له مخې دغه ویروس لپاره تر ننه پورې په افغانستان کې 6501 کسان په دغه ویروس اخته شوي چې 3023 مړه شوي دي. د امیر روغتیا وزارت په وینا چې په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 1022 تنه په کرونا ویروس اخته شوي دي. د دې وزارت په وینا چې په دوی کې 490 تنه مړه او 391 تنه نور بیرته روغ شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. کچیر ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې 2 ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی، تبه او نفس تنګی لري نو حتما صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین وویل چې دوی په خپل لومړی مخامخ ناست کې د وړو موضوعاتو په برخه کې ګټه کې سره وموندل. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د مهمو مسایلو پر سر د دوړ یو دوه اختلافات له سړی جګړې راورسه تر بل هر وخت په لوړه کچه دي. په جنوا کې د چهارشنبې پورس تر څه باندې 3 ساعته خبرو وروسته ولسمشر بایدن وویل چې خبرې جدي او دومره مفصلې وې چې په کار نه و چې نور وخت پرې تیر کړو. ولسمشر پوتین بیا وویل چې د غونډې خبرې له یو تجربه کار همکار سره راغنده او عملی وې او ژبه مو سره یو وه، که څه هم اړیکې د دوستۍ تر بریده نه دي. د سویس په جنوا کې تر دې سرمشیزې وروسته په ګډ بیان کې راغلي دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین درک کړه چې ان د کړکیچ په زمانه کې بیا هم دوی وتوانېدل چې د ګډو هدفونو په برخه کې، که په ستراتیژیک ساحه کې د وړاندوینو تضمین دی، که د وسلوالو نشتې دي او که د اټومي جګړې د خطر کمول دي، پرمختګ وکړي. دا غونډه په داس وخت کې وشوه چې پوتین په سپتمبر کې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د الکس نوالني په څیر د اپوزیسون فعالان ځپلي او د آزادو رسنیو مخې نیولې ده. تر غونډې مخکې د پرمختګ اټکل لښ کېده، ځکه چې دواړه لوري د یو شمېر مهمو موضوعاتو برخه کې مخالف وو، لکه د وسلو د کنټرول، د سایبر بریدونو د مخنیوي، په انتخاباتو کې مداخله او اوکراین په ارتباط. تر غونډې وروسته بایدن او پوتین جلا جلا خبري غونډو ته حاضر شول. یو مختب خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د 2013 کال د تودی سرمشیزی برعکس د امریکا ولسمشر وویل چې د پوتین ته څرګنده کړه چې یو لړ بنسټیز اصول پکار دي څو په یو لاره روان شو. بایدن زیاته کړه چې ما هغه څه وکړل چې د هغه لپاره راغلی وم. بایدن بیا وویل چې د پوتین کړنې په نړیواله کچه د ده د هیواد دریځ زیانمنوي. د بایدن تر خبري غونډې مخکې پوتین د خبریالانو خبرو ته ځوابونه ورکړل او بیا ویل چې د غونډې پر مهال دښمنی نه وه او خبرې راغندوي. پوتین زیاته کړه چې د ډیرو موضوعاتو په برخه کې د دواړو لوریو ارزونه سره ورته نه ده، خو دواړو لوریو د یو بل د درک تمه لرله او د هغو لارو لټه یې کوله چې سره نږدې شو. پوتین بیا وویل چې ماسکو او واشنګټن موافقه وکړه چې د اټومي وسلو د نه پراختیا پر تړون خبرې وکړي. بایدن وویل چې د سایبری بریدونو په برخه کې دا او پوتین موافقه وکړه چې نورې خبرې وشي، او بایدن دا هم وویل چې د تورنو کسانو د تعقیب په برخه کې نورو مذاکراتو ته اړتیا شته. بایدن زیاته کړه چې د پوتین ته څرګنده کړه چې د بشري حقونو موضوع تل د خبرو پر میز مطرح ده او دی به بیا بیا دا مسله راپورته کوي چې په دې کې د اپوزیسون د فعال الکس نوالني زندانی کېدل هم شامل دي. ولسمشر بایدن د آزاد اروپا آزادي راډیو مسله هم راپورته کړه چې روسیې د بهرني ایجنټ تور پرې لګولی دی. د روسیې ولسمشر بیا د رسنیو د آزادۍ په برخه کې د واشنګټن اندېښنې بې ځایه وبللې، خو یو مهم پرمختګ دا و چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې د امریکا سفیر به ماسکو او د روسیې سفیر به بیرته واشنګټن ته ستنې شي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت کې هم نو دلته د کورونا ډیره زیاته ډیره څه ده د خي د اندازې ډیره څه ده د خلک ټول دا چلن کوي چې ګر سره هیڅ فکر او توجه نه ورته کوي نو ما د دې صدا خو هیڅ نه چې دا چلن وکړي چې یو د بل سره د وطن مراد کې چې دا ډاکټرانو ته وایي یا بل څوک ته وایي نو دې هغه نه کوي دا خلک ډیر په تکلیف کې ګر چې موږ وینو خو چې څوک د ستار دي څوک سره کم دي نو ما د دې صدا یلو خو هیڅ یو څه فکر وکړي یو څه احتیاط وکړي چې خدای پاک مو د دې مشکل وساتي مو ستاسو وطن په کومه ارامي کې دی یو ځای جنگونه دي بل ځای کورونا دي بل ځای مو په وطن کې وچکلې ده نو زما د ټول ګران ورونو او وادوالو سره دا غوښتنه ده چې یو د بل سره ډېر نزاکت او ناسې ولاړې ونه کې او چې ویته مغام دا چې یو دوا ودرې نه څه په وطن کې نو برابر مو ستاسو د تکلیف او مشکل په وښ ورل سو نور مو وخت نه ځای کوم والسلام
مرور جان زه به ټیلر ډرایور ما سټیم د پاکستان خاورې مې د افغانستان خاورې پر واو د پاک ګمرک په لم خبر ته ور کوي حالته یو ترازو ده ترازو موږ باندې کوي لغنه بغیر علم خبر نه راکې چې علم خبر راکې لږ جن په ترازو کې واده موږ کې راشو دا بندر والے جوړ کړي دل دی بل ترازو ده 4 روپۍ نه اخلي بیا مرور جان زه ورننه وزر سب د علم خبر هر شی ورکو بیا له دغه نه روسته ورور جانه د موږ نه سیمټ واخلي وای سټنډرډ لپاره سیمټ وروخه چې موږ خدای دوی خرڅوي که څنګه په موږ دوه شپې د دې د سټنډرډ لپاره کوي نو سمدا د دې پنځم دی پورې نه وتی او نو اسنه کار ماتینې په جد کې ده چې ګمرک دروازه بند دوی مامورین نشته دا د افغانستان نور پورې چارواکو د ما دا خبره ورسیږي چې د دې غمو خوري چې څو خم د دې روایت راولېږي د ډرایورانو حال د ځکه لزر 200 روپۍ د خبر په دفتر ځمکه راځي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازاج راډیو پر منځنی سبا دولش پښنیوی په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسلام آباد پارون پل عالم او غزنی شهرونو کې ازاج راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي د ازاج راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ل یونسف سره د ازاج راډیو په ځنګړي خبرونه کې په افغانستان کې د خړو د کمبود مسله څرګل شوې ده او د کور کلیونیس پروګرام لرو په دې پروګرام کې په کم عمر د واده موضوع څېړو د دواړه خبر پروګرامونه تر څلور نیمه بجو وروسته لا ساجر اډو اوریدل شي خو په کرکټ ته مخ کړو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوې لوبډل مشر وای په افغان لوبغاړو کې دا ورتیا ویني او چې د نړۍ هر لوبډله ماته کړي حشمت الله شهیدی چې تازه د یو ورځنیو او تسلوب لپاره کپتان ټاکل شوی دی اوس مهال په کابل کې لګڼو نورو لوبغاړو سره د پاکستان او استرالیا خلاف د لوب لپاره په تمریناتو بوخت دی د ملي لوبډلې یو شمېر نور لوبغاړي په دې باور دي چې شهیدی ځکه د ملي لوبډلې لپاره اخیزمن تمامې دی شي چې دوی په خپله شلو لوبغاړي دی تفصیل پرې راپور کړي
د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې د ملي لوبډلې ګن لوبغاړي تر سرل مر لاندې په تمریناتو بوختي حشمت الله شهیدی چې د می میاشتې په یو دیرشمه نیټه د افغان کرکټ بورډ له لوري د 500 ورځو ټیسټ لوب لپاره د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی وو په روان کم کې له ځوانانو په خونې لوبغاړو سره یو ځای تمرینات کوي د لازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل لوبډل مشري یو درون مسولیت دی خو دا ډاډه چې د خپل لوبغاړو په مټ په د نړۍ هر لوبډلې ته ماته ورکوي
ان شاء الله لم دا اوس نم کوشش دا او په اراده قوی دي ان شاء الله او ډاډ ورکوم ټول هیوادوالو ته زه خپل لوبغاړو کې ورتیا ګورم چې موږ د دنیا هر لوبډلې ماته ولې شو
له حشمت الله شهیدی سربیره حمید حسن ګلبدین نائب رحمت شاه زرمتای او ګن نور هغه لوبغاړي چې د فټنس ټیسټي بریالي کړی دا محل په ډلیز ډول کابل کې تمرینات تر سره کوي د ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي شرف الدین اشرف وای حشمت الله شهیدی په ملي لوبډله کې ډیره وخت خځلې دلی وو او په روان کم کې هڅه کوي ټول لوبغاړي په خپل مهارتونو کار وکړي
حشمت الله شهیدی هم د ځوانان لوبغاړي دی چې موږ ټول ته په دې کېم کې مخبل سکلز باندې کار وکړو
افغانستان خپل ورستۍ شلوري زلوبه د تیری مارچ میاشتې په ورستۍ کې له زیمبابوې سره تر سره کړی و او له هغه وړاندې د کرونا لامل نګدي یو کال لوبي و نه کړی خو د ورکل شو معلوماتو لمخې افغان لوبډله به د روان کال په سپتمبر میاشت کې له پاکستان او له هغه ورسته بیا په نومبر میاشت کې له استرالیا سره ټیسټ لوب تر سره کړی
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
څلور نیمه بجې شوې. مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه وړاندې کړو، د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه له عصمت څاروان نور.
د بشنې نړیوال سازمان یا امینستي انټرنیشنل له افغان چارواکو وغوښتل چې پر ولسي وګړو د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو په اړه څېړنه وکوي او هغوی د دغو بشري ضد جرمونو په خاطر عدالت ته راکاشي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته مرجوب لا اوښتی ده. د سوری او اقتصاد انسټیټیوټ پر اساس پر روان 2021 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ تر ټولو نامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد دی. د انسټیټیوټ چې هر کال د نړۍ د امنیت په اړه فهرست خپروي، په سرجنۍ هغه کې ویلي چې افغانستان له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پرلپسې ډول د دوی په فهرست یا انډکس کې د نړۍ تر ټولو ناامن هیواد دی. د خلیج د همکاري شورا د ایران په اټومي خبرو کې د دغه هیواد د توغندوی پروګرام د شاملې دوه غوښتنه وکړه. د شورا پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ایران له اټومي پروګرام د دغه هیواد د توغندو د جوړولو پروګرام بیلول به خطرناک وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال اټومي موافقه د احیا لپاره د تهران او لویدیزو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ اختلاف تر اوسه په خپل حال پاتې دی. د اروپای اتحادیه سفیرانو پرون موافقه وکړه چې اته اویاتنه او و مؤسسه به د بیلاروس له لوري د راینیر د سپرلیو د الوتکې د جبري کشر تکولو په تړاو تحریم کړي. او د امازون د بنسټګر پخوانی ماندینی مکنزی سکاټ اعلان وکړ چې 2 میلیارد او 200 میلیون ډالر مرستندویو ټولنو او هغه مؤسسې ته ورکوي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې کار کوي.
مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو، سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د بایسکل زغلونې درې خزینه لوبغاړي پاکستان کې د بایسکل زغلولو په سیالیو کې ګډون وکړي. د هټ فدراسیون سیکرټر جنرال عبداللطیف دوست ویل چې په همدې موخه سورز وړاندې په بامیانو کې د بایسکل زغلونې سیالۍ ترسره شوې او درې خزینه لوبغاړي ورته غوړه شوې. د بامیان د بایسکل زغلونې په دغو څلور ورځنیو سیالیو کې یو لسو لوبغاړو ګډون کړی و چې د فاریاب ولایت نه یلدرز هاشمی او فریبا یاسمین او د بامیان ولایت نه زهرا رضایی لومړی دویم او دریم مقامونه خپل کړل. تمه ده چې د بایسکل ځغلونې د غسیالې په راتلونکي جولای میاشت کې په پاکستان کې ترسره شي. تیره شپه درې افغان لوبغاړي د پاکستان او انګلستان د کرکټ په سوداګریزو سیالیو کې ولوبدل چې هر لوبغاړي خې له سره وړنې درلودې. ظاهر خان پکتین په پاکستان سوپر لیگ کې د کوټې په ګټه ولوبېد چې د ملتان سلطان لوبډلې پر وړاندې خطو بچونه وکړه. هغه په سلور اورونو کې 25 منډي وکړې. همدارنګ بل افغان لوبغاړي عمران ظاهر درې او عمران دوه لوبغاړي وسوځول. دریم افغان لوبغاړی قیس احمد چې د انګلستان په ویچلیټي بلاست سیالیو کې د کینت لوبډلې په ګټلوبېږي په سلور اورونو کې 6 منډي وکړې. او د اسپانیا فوټبال ملي لوبډلې او د اسپانوي فوټبال کلب ریال مادرید تکړه او نامتو لوبغاړی سرجیو راموس تر 14 کالو لوبېدو وروسته جلا شو. هغه د ریال مادرید کلب لپاره 601 لوبې وکړې، پکې 101 ګولونه یې ولګول او ټول 22 بیلابیل جامونه یې ترلاسه کړل. د کلب د تر لوبډل شریلاند د 12 جامونه وګټل. د دې ترڅنګ هغه په خپل لوبیز ژوند کې نور لوبغاړو ته یو سلويخ د ګول پاسونه هم کړی چې دا ډول ګول وهنی او ګول پاسونه هیڅ یو بل دفاعي لوبغاړي نه دی کړی. لا تر اوسه معلومه نه ده چې سرجیو راموس به کوم کلب سره یو ځای شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د جون ومنیټه د خوړو د امنیت نړیواله ورځ وه. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې 40% خلک مناسب خوړو ته لاسرسی نه لري. نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اړه خبرې وکړو. لمک سره په خبرونه کې د ننګرهار ولایت د تغذیه د برخې مسؤل ډاکټر بسم الله عنایت دی.
متاسفانه وایم چې د تغذیه حالت خنه ده، د خرابې خواړه ته روان ده او رقم د سوی تغذیه د وخت په تیرېدو سره مخ په زیاتېدو دي. البته د ملګرو ملتونو د بیړنیو حالاتو د جواب وینې د کلینی پلان له مخې چې ورته ایچ آر پی وایي، مونږ د 2021 کال لپاره تقریبا 3,000 ماشومان چې په شدیده خوارځواکۍ باندې باخته وي دې ته پیشګویي شوې ده چې دا رقم د 2000 کال په پرتله د 100,000 یعنی 100,000 ماشومانو نجات ماشومان دي چې سکال غزریوي کې دي شدید خوځواکي باندې اخته کیږي. له څلور د ولایتو نه 20 ولایت هغه ولایت دي چې غزي حالت استراري حالت یعنی مرزي حالت کې قرار لري. از دې 20 ولایت وګړي خوشن ماشومان باندې عاجلو بشري مرستو ته اړه لري. البته دا خراب حالت د تغذی په ټولنه کې خپل عوامل لري. هغه عوامل علاوه دي چې مثلا کورونا راغلی ده، نور اسباب به هم لکه وچکالی سکاله ډیر زیات ولایت د وچکالی تهدید کړی دي، جنگي حالات دي چې تاسو په جریان کې یې اکثره ولایتو کې جنگونه روان دي، د خلکو لاسرسي صحیح خدماتو تغذی حالات خدمات ته کمیږي، فقر ورسره بل مهم سبب دی چې دا یو بل سره کومک کوي. غذایی امنیت نشتون یا فود انسیکیورټی دا یو مهم سبب د شتاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړه چې تقریبا 80% خلک زموږ غذایی امنیت تهدیدوي. همدارنګه موږ د تیر کال په جریان کې مکتبونو رخصت شو یا د اوسپنې او د فولیک اسید ټابلیټونو چې د کمخونی د مخنیوي په خاطر باندې نجونو ته ورکول کیږي هغه پروګرام هم ټاکنه شوی و. نو دا ټول هغه اسباب دي چې د دې سره مرسته کوي چې د تغذیه حالت د دې په ځای چې خوالي تلاش دي مخ په خرابېدو ده.
د عامه روغتیا وزارت او د یونیسف پروګرامونه په دې باب څه دي؟
پروګرامونه چې د ماشومانو د تغذیه د حالت په باره کې لرو، د عامه روغتیا د محترم وزارت په همغږي او سره مختلف پروګرامونه دي. اول هغه پروګرامونه دي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي په حق باندې پلی کیږي، او بل هغه پروګرامونه دي چې ته یو ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي، سوی تغذیه کیږي، نو هغه اړوند روغتیایي مراکزو ته راوړل کیږي او د هغو درملنه کیږي. دا ټول وقایوي اړخونه لري. د دې سره په څنګ کې موږ د ماشومانو د ویټامین ای، د مایکرو نیوټرینټ ډیفیشنسي، د وړو غذایي موادو د کمبود د مخنیوي په خاطر باندې په کال کې دوه کمپاین لرو چې ټول هغه ماشومان چې له شپږ میاشتو نه تر 15 کلنۍ پورې عمر لري نو وته